د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده. د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا 12مه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 8مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلي چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدامات وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دا کسان تورن دي چې د ایټالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي 1.5 زر یورو اخیستی وي. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یوه ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې تر منځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونې ترې شوي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د امریکا، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کښتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کښتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کښتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگی کښتۍ ورسره ملګری شوي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو تر منځ نن درېیمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 9 بجو پیلېږي. افغانستان لومړی مسابقه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري رسره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دا موضوع به د چارو له یو شنون کې سره په مرکه کې هم وشاربو.
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي، ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواطن کې نو خلک هغه دی وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته تا د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر ارتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
د نورستان یو سندرغاړی او ورور یې ناپیژاندو کسانو وژلې دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې ښوونځي او نور تاسیسات ودانۍ نه لري. ستاسو غږیز پیغامونه او نور مطالب هم شته، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي وو په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو بار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپید کار نسم کوای، پپشمی اوپید مات دا، بزگری و کشتگیری اوپیدی نسم کوای، اوپید روزانه نسم کوای، مجبوریم دلتا اوپید اکشنم یا ورو پی اگر خلق راکی دوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپید گرده ویشیو، دلتا ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کرید که تا اوپید ولی، دیره کشتر زمی اوکرالا، ایست، پنجانه فرایل داریو فقط اروپی دو اروپی گزاره کو نسته که گزاره کو ها خود بعد شوای سه و پدش پیستا که اصلا او شدوری نلو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همدا اوس تر 15 میلیون نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچه چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سخت کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له ناخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې ټکنۍ شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی؟
کله چې طالبان په 2021 کې په لسم د اګست کې رال، زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنین لوی لوی کارخانې هغه بندې شوې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سړکونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمان په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه، هغه بندې شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. سیاسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ چې افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي، او کېږي نو هغه به دغه ملک په خوښه باندې کېږي. ډالر افغانستان ته نه راځي، د افغانستان ډالر دې ته وتلی نه شي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زموږ په اقتصاد باندې، زموږ په بېروزګارۍ باندې، زموږ په معیشت باندې ژور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګري ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پرته له کلنۍ تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کوم مرسته کوي او راولي او خلکو ته په خپل کې راچوي، دا مرسته کوم یا بنیتي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفيږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې کې کومه کوي. کوم دغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کې نو خلک هغه دی وګړي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا ټول د ملل متحد یو اشار 2 بلیون ډالر، یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات په ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې. او طلاوې د خودو پورې ولا طلاوې دي، کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي. که چېرته دغه مرستې چې په 2 نوي 3 نوي او 4 نوي چې WFP په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسیږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفه دې باندې دي خلکو ته خواړه مفته په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورکړل شي چې هم زموږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
هم دا خبره خو ما مخکې تشریح کړل، ځکه چې هڅې کومه اساسي ستړي ته نه رسیږي. په دې کې وایسته وایسته به درته مونږه ماته د افغانستان خلک تر جمهوریت وخت تر طالبان وخت تر دیموکراتانو وخت تر په مجاهدینو وخت افغانان ما افغانان دي ظلم کوي د حق د پلاستیک یو د بل نه مال راخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي کله په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حقدار ته ورسیږي. اوس ایوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري، خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړل شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړل شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسیږي او کرپشن به ورکړي منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر طالبانو غا کړی چې له سیاسي او قومي پلاوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني ساری سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیا کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیا او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسي د انټرفاکس خبري اجانس په حواله سرګیلا وروف وویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګیلا وروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روسیې چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي. دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډالري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیا د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په منډولو لسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو دغه وژنه د طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د ګوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسانو وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوې او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبه په ورځ د غبرګولی په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده او امنیتي مسؤلین د پیښې د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او غنو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطن په خیس پکې کړی دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
ل خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو. نوریاس نوری د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وجل کی دوه کتنه کړی ده. د طالبانو چارواکو د سیشن بی په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاری حمله کې وجل شوی ده. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لار کې په یو انتحاری موټر بم برید کې پنهښ شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قمندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنل او وژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست رسپانه ده استاز جرگی لغرو سر ده بحرنوی چارو ده وزیران تونی بلینکن ده ورسته موافقه پاره یا مطلب اخبور کرده ده. ده موافقه لمخی ده استاز جرگی ده بحرنوی وردی که ده کمیتی غری کوله شی ده 2021 کال پا اگست میشکل افغانستان ده امریکایی زواکونو ده وطلو اروند محرم اسناد او گوری. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې دا اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې د کابل هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د دې ولایت زیاتې لارې کندو کپرې دي، خوونځي او نور دولتي تاسیسات ودانۍ نه لري. دوی وای د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دوی سیمه د جګړو له کبله له پرمختیايي پروژو به برخې و. د طالبانو سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمه ته به پاملرنه وکړي.
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت میدان وردګو سیدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. لاړل د دغه ولایت د نرخول سوالي وسیدونکو وای په سیمه کې د وبو د مهار کول لپاره او یا هم د بندونو جوړول لپاره خورا ښه سیمه لري. دی وای هر کال یو بتوري بيږي او د ورڅخه هیڅ غټنه سي اخیستلې. دا خلک ګوراندیز لري که بندونو ورته جوړ سلیوي خو به د وچکالی څخه وژغورل سي او لبلی خو به د سیلابونو مخنیوي وسي.
د دغه نرخ ولسوالی کې چې سرکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډیرو ځایو کې په ډیرو ساحو کې مونږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه هم داسې ده چې د موی د سرک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه د موی په حال کار شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موی په بار بار ریزیم کړي ورغلی پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو غږی دغه ټیټ بلاکونه دی شفاخانه سردار داوود وخت نقچی دی. نو دا کومي ته شپخونه کوپل کومي بدیر مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاین لرو. فرض کړئ مونږ د پوت دری دی یخچی دره ده تو کرک دره ده سرمردی دره ده همدارنګ دی دادل دره ده جوکول دره ده دلته یو بل دره هم د سرقه په نام دلته خدي بو ډیر خ بندونه جوړیږي دی بو ډیر خ منبی دی.
د جتر څنګه دغه ولایت د دایمرداد ولسوالي اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خرابې دي چې یو مریض نشي کولای چې ځای پرې ورسي. د دولت نه موږ غوښتنه ده چې موږ ته د لارې جوړ کړي.
ولسوالۍ جوړ شي، رنګ ده، مکتبونه جوړ شي، سړکونه پوخ شي، دوه شي ته ضرورت دي.
لا دې ټول سره سره دغه ولایت دی یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز میدان شار اوسیدونکو هم ورته غوښتنې لري. بلخوا د دغه ولایت لپاره د طالبان والی کاری بختیار معاص چې په دې ورستوي کې یو شمېر ولسوالۍ ته سفرونه کړي وایي د خلکو دا ستونزې به له خپلو مشرانو سره شریکې کړي.
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي. ټول ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده.
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول، چې اوس یې دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدرمن اوریدونکو، د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې په یوه شیبه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې یو لنډ خبر. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دریمه پنځوس اووریزه لوبه نن د سهار په نهو بجو د کابل په وخت د سهار په نهو بجو پیلیږي. د لوبلړۍ په ترڅ کې لومړۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر دا لوبه وګټله. د سریلانکا کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ تر پیل مخکې د خپلې 14 کسیزې لوبډلې د اعلانېدو پر مهال ویلي وو چې دا یوازې دو لوبو ته اعلان شوي لوبغاړي دي، نو ښایي د نننۍ لوبغاړو د نننۍ سیالۍ لپاره په لوبډله کې ځینې تغییرات راولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ په درېیمه سیالۍ کې بیا د راشد خان د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. راشد خان د دې لوبلړۍ تر پیل یوه ورځ مخکې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي وو چې بیا د اړوندو ډاکټرانو لخوا ورته د یوې اونۍ آرام سپارښتنه شوې وه. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړ چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلی دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوي اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کوي.
السلام علیکم. جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سکالې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 24 201.